نه در خانواده داد داریم نگره
تو از خلطی کرده نمیتونی چی
شنونده عزیز آلا هم سفیلا استنگزای در استودیو است با یک برنامه دیگه به زبان پشتو. سفی جان خوش آمدید.
بله من نفریبا جان اسلام علیکم. وقت افغانستان کې دم از دیگر سلور بجې شوې تاسو له ازادي رادیو نه دغه یو ساعت پښتو خبری خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري وړاندې په خبرونه کې درته راپورونه او خبرونه لرو. په راپورونه کې اوري چې د کابل درسته خنړې حمله د غندنې په ترڅ کې امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د باثبات امن لرونکي او سوکاله افغانستان ته رسیدو په هدف د افغان حکومت ملاتړ څخه ډاډ ورکړ. همدارنګه مدني فعالانو نن په کابل کې د شاه شهید قربانیانو یاد کړل او د دې پیښې پړه یې پر آی اس آی واچول. البته د شاه شهید په سیمه کې د جمعې په شپه انتحاري موټربم حمله وشو چې شاوخوا نږدې 500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واړوله. د کندوز د خان آباد د انتحاري حملې په اړه هم درته وروستي جزئیات وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اوری چې په جاپان کې د ناګاساکی د اټومي بم حمله المنځنه نن اورس کیږي. خو تر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اجمل تورمن در اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وشل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې په کابل کې وروستۍ عمله غندلې او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او د ځوانانو لپاره د همغږۍ او وړتیا او شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال اکرام الدین یاور چې د خورشید په نوم د دغه عملیاتو مشري کوي وایي د یاد ولایت لس کړي د وسلوالو مخالفینو لشتون نه پاک شوي دي. دغه عملیات د تیرې سه شنبې په ورځ پیل شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکاري لیسا اودینس په کابل کې وروستۍ عملی غندري او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پانه وایي چې میرمن اودینس دغه خبرې د ملي امنیت شورا له سلاکار انیف اتمر سره نن په تلیفون کې کړې دي. خبر پانه د خاغلی اتمر په حواله وایي چې وروستۍ حمله د ترهګرو نه بخونکو عمل دی او افغان حکومت به د دې ډلو په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. د دغه شبکې غړو نن په یوې غونډه کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې له هغو کسانو سره سوله ونه کړي کوم چې د خلکو وینې ته ارزښت نه ورکوي. دغه شان د دغه شبکې مسؤول عنایت الله ناصر د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار وکړ. دغه غوښتنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په کابل کې په تېرو وروستیو خونړیو حملو کې له 415 زیات کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. حکومت تر اوسه د دوی په غبرګون څه نه دی ویلي، خو په خاطر دی ویلي ول چې کله به هم د سولې په خبرو کې معامله ونه مني. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په شمیر ولایتونو کې د کرنیز محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او د سبندۍ د 1300 سړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یک شنبې پورې د کابل په میربچه کوټ سیمه کې د همداسې وی سړې خونې پرانستلو پر مهال ویل چې دغه سړې خونې په لوړو معیارونو سمبالې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بزګران او بڼوال د حکومت د ورته اقدام ستاینه کوي، خو د یادو سړو خونو پرانسته کافي نه بولي او وایي په کار ده حکومت راتلونکي کې د هرې سیمې په کچا د څو سړو خونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. دا ورته د مهاله د افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم ملالۍ بشیر او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
جاپان پر ناګاساکی ښار د اټومي بم د حمله او یا مکلي زلمانځي په دې حمله کې غورل سوي کسان نړیوال ملمانه او نور کسان نن د دې حمله په کلنیزه یادونډه کې راټول سوي وو. دوی پر سیمه ایز وخت یو لس بجو د احترام لپاره د څو شیبو لپاره پټه خوله ودرېدل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن په دغه مراسمو کې د راټول سوو کسانو ته وویل د نړۍ د تر ټولو یوازینی هیواد په توګه چې د جګړې پر مهال ورباندې اټومي بم کارېدلی او زموږ د اټومي وسلو د مخنیوي د اصولو ته په کتو سره ما خپلې ژمنې تازه کړې چې له اټومي وسلو څخه د نړۍ د پاکولو هڅې وکړو تر څو له اټومي وسلو پاکه نړۍ ولرو. امریکا او یا کاله مخکې د ځایي وخت د غرمې پر 11 بجې پر ناګاساکي ښار اټومي بم واچاوه. په دې حمله کې تر 10,000 زیات کسان وژل شول او له کبله یې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې له جنګ لاس واخیست. له دې حملې درې ورځې مخکې د اټومي بم په لومړۍ حمله کې چې پر هیروشیما اچول شوی و 1,40,000 کسان وژل شوي وو. د عراق صدر اعظم په وروستیو اونیو کې د ګڼ شمېر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر علي بادي نن په خپله فیسبوک پاڼه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د مرستیال او د صدر اعظم د مرستیال چوکۍ باید له منځه ولاړې سي او له دې لارې به د اداري فساد مخه ونیول سي او د حکومت لګښتونه هم کم سي. عراق د ولسمشر لپاره درې مرستیالان لري او د صدر اعظم لپاره هم درې مرستیالان لري. د عبادي سیاسي مخالف نوري المالکي چې د عراق پخوانی صدر اعظم او اوس مهال د عراق د ولسمشر د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. د رواني میاشتې په سر کې د انرژي د چارو وزیر بها الاریجی د مالکي پر حکومت تور پوري کړ چې د 2004 او د 2014 کال ترمنځ شاوخوا د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو عواید او نړیوالې مالي مرستې له لاسه ورکړې دي. د جمعې په ورځ ګونو عراقیانو په سخته ګرمۍ کې د اداري فساد او کمزورو دولتي خدماتو پر وړاندې لاریون وکړ. د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني په هغه ورځ له عبادي غوښتنه وکړه چې په حکومت کې د اداري فساد مخه ونیسي. د هغه فلسطینی کوچنی پلار چې په کور کې په حمله کې ټپي شوی و د زخمونو له کبله پرون مړ سو. یو اونۍ مخکې مشکوکو یهودانو د لویدیځ غاړې په دوما کلي کې د جولای په 1 د ساعت د وابشه کور ته اور واچاوه. په دې حمله کې د دوابشه 13 میاشتنی زوی ووژل سو او دی خپله میرمن یې او یو بل زوی یې سخت ټپیان سول. په اسرائیل کې د سورکا روختون ویان دی پرون ویل چې دوابشه سهار وختي په دغه روختون کې د ټپونو لکبله ساور کړل. سلګونو فلسطینیانو د دوابشه په جنازه کې برخه واخیسته او له سخت دریځو ډلو یې غوښتنه وکړه چې د دغه مړینو غچ دی واخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې دغه حمله یې وغندلې او د تروریزم یو عمل یې وبللې له حملې وروسته تر فشار لاندې دی چې یهودي سخت دریځې ډلې وځپي. هغه آذری خبریال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویانو لخوا وهل سوی وو د ټپونو له کبله مړ سو. خبریال آسیم علیف نن د باکو په یو روغتون کې سا ورکړه. د خپلوان ویلي چې تیره ورځ پر علیف د فوټبالر جاوید حسینوف پلویانو لخوا حمله سوی وه. دا پیښه له هغه وروسته رامنځته سوه چې علیف پر خپل فیسبوک پاڼه پر فوټبالر حسینوف انتقاد کړی وو. حسینوف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین په ختیځ شار دونیتسک کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکي ماموریت څلور موټرونه له منځه تللي دي. دغه ماموریت نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو موټرونو ته په دونیتسک سیمه کې د شپې لخوا اور اچول سوی دی. د دوی په وینا د دې پیښې په اړه نور معلومات وروسته خپروي. د خبرونو پای او اوس ځو د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د توستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 4.3°C. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.3°C. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.4°C. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.3°C. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9°C. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1°C. ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9°C. او په بامیان کې هم اسمان شینوی، د تودوخې لوړ درجه 3.2°C.
د ازادي رادیو لاري مو د افغانستان سیمه نړۍ ورستي خبرونه د هوا حالات و اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پروي پانه هم پیدا کولای شي پته د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړ چې له افغان حکومت په ملاتړ کې په افغانستان کې هر ډول تروریستي حملې دوی ته د منلو وړ نه دي. په کابل کې مدني فعالانو د شاه شهید په ورسته موټر بم انتحاري حمله کې د قربانیانو یاد تازه کړ او دغه کار پړې د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله. په بل مهم راپور کې هم اوري چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې انتحاري حملې 9 کسان وژلي چې 15 غیر مسوله وسلوال کسان دي. اخوا د سولې عالي شورا د افغان حکومت او د سمیع الحق مولانا سمیع الحق چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ګوند مشر دی ترمنځ خبرې د سولې لپاره اغیزمنې بولي.
دا چې د افغانستان حکومت داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده، دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري.
د خبرونې په دویمه نیمه کې هم د ورکوښو ځانو پروګرام درته خبرو. د کابل د ورستیو خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکال افغانستان ته د رسیدو په هدف د افغانستان د حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي او د دغو پیښو له قربانیانو سره د خواخوږي په ترڅ کې ټپیانو ته وینه ورکوي. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دي او باثبات امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته پر رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره د مرستې ترڅنګ ژمنه وکړه چې دغه حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله و چې ډېر مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دوو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبې په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 10% مسؤل یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یوه لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجه کېدی.
و موردل چې د کابل دورستي خنړی حمله په غندنی سره امریکا متحده ایالاتونو افغان حکومت ته د ملاتړ ډاډ یو ځل بیا څرګند کړ. اوس به هم ورشو د مدني ټولنو ورستي حرکت ته. د مدني ټولنو په لزګونه فعالانو او د کابل د پانتونونو محصلانو د شمه پروخانه کولو سره د کابل د شاه شهید قربانیان یاد کړل او د دی پی خې پړای پرایسای وچوله. دوی د شمه روخانه کولو سربیره د پاکستان ضد شعارونه ورکول او له حکومت یې وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې په دغه یاد غونډه کې ګډون کړی او له خلکو وغوښتل چې یووالي ته کار وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د مدني ټولنو پلسګونو فعالانو د کابل د پوهنتون محصلینو د شعارونو په ورکولو سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړ کوونکي په توګه وپیژني. دوی چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل په شاه شهید کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په ځای کې راټول شوي وو شمې بلې کړې او د وروستیو پیښو د قربانیانو لپاره دعا وکړه. لال محمد عرفان د نورو په استازیتوب خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له امنیت شورا، اروپایي ټولنې، امریکا او د نړۍ له نورو سترو قدرتونو څخه غواړو چې پاکستان په رسمي ډول د ترهګرۍ ملاتړ هیواد وپیژني او سملاسي پرې ټولې مرستې بندې کړي.
په ورته وخت کې د غزوانانو د پاکستان بیرغ او یو شمیر پاکستانی اثارو ته اور واچو او پاکستان په افغانستان کې د وروستیو څلورو لسیزو د جګړو اصلي عامل وګاڼه. یو بل ځوان میوان آرین ازادي راډیو ته وویل
وړاندې مو څه پاکستانی پیسې وسپوځولې. هدف یې دا و چې البته مسیج یې دا و چې نور په افغانستان کې په سرحدي ولایتو کې د پاکستان کرنسي څوک ونه کاروي او په دا وروستیو کې د پاکستان بیرغ هم سوځو. دا نو هغه فیصله ده یو تروریست هیواد هویت سوځل او تر پښو لاندې کول.
په کابل ښار کې درې پرله پسې انتحاري حملو او چاودنو چې په شاه شهید افشارو او قصبې کې ترسره شوې 415 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې درې واړو حملو کې د شاه شهید موټر بم چاودنه تر ټولو زوروره وه چې په تیرو 14 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر محصلین وایي چې افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې خپل بهرني سیاست ته بدلون ورکړي ځکه د دوی په باور چې پاکستان له افغانستان سره په هره برخه کې خپلو ژمنو ته رښتینی نه دی پاتې شوی. د نورو محصلینو په استازیتوب بلا ستنګزي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان د افغانستان په مقابل کې هیڅ کله صادق نه او هیڅ کله به هم صادق نه وسی. زه د افغانستان د حکومت څخه ډیر هیله لرم یا خواهش کوم چې پاکستان په مقابل کې خپل دریستا غیر ورکړي او هغه عکس العمل چې د افغانستان خلکو په مقابل کې پاکستان نه لري هم چنان هغه سره یو جدي عکس العمل ورته وښایي.
یو بل محصل شریف زازای وای چې د تل په چیر به د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
مخالفینو ته هغه کسان ته چې د انسانیت خلاف دغه کړنې ترسره کوي موږ غواړو هغه ته پیغام ورسوو. تاسو هر څه چې کوئ د انسانیت خلاف وای کړئ موږ تر اخره پورې ولاړ یو. د تاسو مقابل کې به ولاړ یو. د ځوان سپات باندې د خپل دولت په ملاتړ باندې ولاړ یو.
دغه ځوانانو همدارنګ د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې حاضر دي د پاکستان پر وړاندې چې د تروریزم ملاتړ دی وجنګیږي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي حبیب سادات چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و د افغانستان د دښمنانو پر ضد د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
شپږ دېرش اووه دېرش کاله کېږي چې دا ناخوالې په افغانستان کې را روانې دي. نه د همسایه پر موږ زړه وسوځل سو، نه د نړیوال سازمان په موږ زړه وسوځل سو. که چیرې موږ متحد نه سو، که چیرې موږ د قومي تبعیضاتو را خلاص نه سو او موږ متحد نه سو د افغانستان په دغه روان وي.
بلخوا د پیښې د ځای اوسیدونکي چې ځانونه ورته رسېدلي وو د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کارپوهان وایي حکومت مکلف دی چې د ټولو اتباعو امنیت خوندي کړي او په دې برخه کې لازم او پر خپل وخت اقدامات وکړي.
آزادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.89 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. که انټرنیټ مخ وینو ازادي رادیو ټکی اورګز موږ دی په اړه پاته ده. تاسو هم تاسو کولای شئ د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه واورئ. همداراز فیسبوک پانه هم لرو ډیرو خلکو له ځان سره خوښه کړې ده. البته که غواړئ تازه خبرونو نه خبر شئ نو facebook.com/azadiradio پانه خوښه کړئ. اوس به هم راشو د کندوز د خان آباد ولسوالۍ کې انتحاري حملې ته. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د تیر ماښام په یو ځانوژن کې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. په وژل شویو کې د غیر مسؤوله وسلوالو یو قمندان او 40 کسان شامل دي. بیا زموږ همکار اجمل آریان له سیمې دا رپورټ را لېږلی.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې 48 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کندز ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځې ماښام د خان آباد ښار په بندر شوراب سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر قمندان ځانمرګي برید شوی و چې په پایله کې د قمندان قدیر په ګډون 25 تنه غیر مسؤول وسلوال او څلور تنه ملکیان وژل شوي دي. ولسوال زیاته کړه چې په دې پیښه کې 19 تنه ټپیان شوي دي چې 15 تنه ملکی خلک دي او 4 تنه غیر مسؤول وسلوال دي. امیری وویل دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې قمندان قدیر د غیر مسؤول وسلوالو مشر له خپل یو شمیر سرګروپانو سره کتل، خو د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادولو وړ ده چې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په خان آباد ولسوالۍ کې څه باندې 3000 غیر مسؤول وسلوال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دي فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شری
پوهنه
زویمون پا مکتب که دباران دا پارا بانایی نشتمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی راڈیو 1290 منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د جګړو په اړه راپورونه مو واوریدل. را به شو د سولې خبرو اترو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د دینی او مذهبي مشرانو سلا مشورې مهمې بولي او له حکومت غواړي چې پر طالبانو نفوذي اشخاص د سولې په بهیر کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلي او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د سولې ټینګښت ته هیلې کمې شوې او حکومت باید په دې برخه کې خپله تګلاره بدله کړي. اسدالله الدین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرې د دښمن تبلیغات بللي، خو افغان حکومت سوله یوه اړتیا بولي او دې هدف ته د رسیدو لپاره هره خوا د مرستې لاس غځوي. په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی د شنبې په ورځ په اکوړه خټک سیمه کې د جمعیت علمای اسلام له مشر او د حقانی مدرسې له مسؤول مولانا سمیع الحق سره ولیدل او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې وکړه. د سولې عالي شورا د افغان سیاستوالو دغه هڅې ستایي او وایي چې د مولانا سمیع الحق په څیر نور نفوذي اشخاص هم باید د سولې پر بهیر ورګډ شي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره باید هر لوری هڅه وکړي، ځکه چې نور د جنگ جګړو د دوام پلمه نه ده پاتې.
دا چې د افغانستان حکومت د ابتکار په لاس کې اخیستی ده، د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده. زه باور لرم چې دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري. د افغانستان موجوده حالت د دې تقاضا نه کوي چې نور هم مګر د سیاسي مذاکراتو دغه لړۍ او دغه بهیر
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت څخه خبره شوې خبرپاڼه وایي چې مولانا سمیع الحق باید له خپل سیاسي او مذهبي نفوذ او قومي اعتبار څخه په استفادې د سولې لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه بیا ویلي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر پیغام هم وروړی دی چې د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. خاغلی سمیع الحق هم افغان سفیر ته د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو غوښتنه ترې کړې چې طالبانو ته د سولې له خبرو مخکې باید مهلت ورکول شي څو خپل لیکي بیرته منظم کړي. د سول علي شورا سرپرست بیا وایي مولانا سمیع الحق طالبانو ته د مهلت ورکولو غوښتنه د دې لپاره کړې چې طالبان د رهبرۍ پر سر خپل اختلافات سره هوار کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی بیا وایي سولې ته یې هیلې کمې شوي او حکومت باید د سولې په اړه خپله تګلاره بدله کړي. دا چې ولې نوموړی یې په اړه وایي
مونږ به تر اخري سلګۍ پورې د سولې په مورد کې خپلو خبرو ته ادامه ورکوو، خو اوس مونږ دومره امید نه لرو. شپږ میاشتې کېږي چې مونږ خپل امنیتي سکتور لاسونه تړلي وو. د سولې په مورد کې سوله راځي تر هیڅ وخت کې مونږ تعرض نه ده کړی او خپل دفاعي حالات کې وو. د طالبانو په دومره وخت کې مونږ سره ډېرې خبرې او ډېر تعهدات د همسایه ممالکو وسول، خو له هغوی نه کومه داسې کامیابي یا د موافقه لاره مونږ ونه لیدله. نو اوس مونږ مجبور یو چې د خپله لاره چینج کړو. دښمن نه غواړي چې سوله وکړي. که چېرې دوی غوښتلی مونږ ډېر غټ چانس شپږ میاشتې د دوی لپاره فرصت مونږ ورکړی وو.
خو له دې ناهیلیو سره سره بیا د سول علي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې ډېر ژر وشي او دا مهال د ځای او کره نیټې په اړه کار روان دی. د چارو څېړونکي او افغانان بیا تل په سوله ټینګار کوي او وایي چې وینه په وینې نه مینځل کیږي او جګړه ستونزې نشي هوارولی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږیست چې په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای او د افغانستان د ځوانانو معینیت د ځوانانو په برخه کې د پانګونې او د افغانستان د وګړو د څرنګوالي په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړ. د دې سازمان استازیو د یکشنبې پر ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال ویل چې په ځوان نسل باندې پانګونه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد چې په دې ناسته کې حاضر وو د یاد راپور عملي کول د هیواد اقتصادي پراختیا لپاره ګټور وباله. ناجیه صاحب په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په ځوان نسل پانګونه د دوی د وړتیاو لوړول او د زده کړو د کیفیت پیاوړتیا له هغو وړاندیزونو څخه و چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په راپور کې ورته ځای ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای استازی انت ساکس رابټسن پر ځوانانو د پانګونې او د افغانستان د وګړو د څرنګوالي راپور د یکشنبې په ورځ خپور کړ. میرمن رابټسن د یکشنبې په راز د دې راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د ځوانانو وضعیت د خکېدو لپاره به خپل مرستو ته دوام ورکړي.
یو ان اف پی ای اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا هغه برخه ده چې موږ نړۍ ته وایو چې د ځوانانو بالقوه عمل تکمیل شوی وي.
میرمن رابټسن همدارنګه ویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید خپل تخنیکی او مسلکي زده کړې او د مهارتونو د لوړوالي لپاره کار وکړي ترسو د دې هیواد ځوانان لدی زیاته وده وکړي. په دې نسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل او د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی د دې راپور په عملي کېدو ټینګار وکړ. میرمن اوریاخیل ویل چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د کار موندلو لپاره خپل پراختیا پروګرامونه عملي کړي دي. لبلې خوا د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد هم ټینګار وکړ چې ځوانان کولای شي چې د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. خغلی مراد ویل د دې راپور په عملي کېدو سره به په نږدې راتلونکي کې اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
که چیرې له دغو فرصتونو نه ګټه واخیستل شي، افغانستان به د اقتصادي پرمختګونو شاهد اوسي. البته د اقتصاد وزارت د یو پالیسي جوړونکي او څارونکي وزارت په صفت هڅه کوي چې له نورو سکتري وزارتونو او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق سره په ګډه همغږي ځوانانو ته د نورو اسانتیاو ترڅنګ ورته د کار فرصتونه هم برابر کړي.
د یاد راپور د خبرېدو هدف د ځوانانو د ستونزو را برسره کول او د اقتصادي ستونزو هوارول دي. د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې دا مهال په افغانستان کې نږدې 12 میلیونه وګړي بیکاره دي چې د دې نیمایي ځوانان جوړوي. یو شمېر افغان څېړونکي بیا ټینګار کوي چې حکومت باید ځوانانو ته د کار زمینی برابرې کړي، کنه نو د دغو ځوانانو ډېره برخه به له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 29 دقیقې شوې. د ناجی صاحبۍ په ریپورت کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA او د افغانستان د ځوانانو معینیت د ځوانانو په برخه کې د پانګونې او د افغانستان د وګړو د څرنګوالي په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړ. البته په دغه راپور کې د دغه سازمان استازي د یکشنبې په ورځ وویل چې په ځوان نسل باندې پانګونه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او FM 100.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانی هم اوریدل شي او همي مطالب لوستل شي. همدارس د facebook.com/azadiradio لاله د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې خو کړی او ل تازه خبرونو خبر شي. تاسو کولی شئ دغه وی پانی ته د خپل سیمه تازه عکسونه هم راولېږئ چې درته نوم سره یو ځای اخبار کړو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 1:30 دقیقې شوې. اجمل تورمان سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه او بیا به هم مونږ تاسو سره پاتې شو.
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالفو وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکړي. د امریکا د کورنۍ امنیت سلاکارې په کابل کې وروستۍ امنی غندري او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حملې او یایمه کلیزه نمانځي. هغه ازري خبريال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویان لخوا وهل شوی و نن د ټپونو کبله مړ شو. د عراق صدر اعظم پروسه ونیو کې د ګنشمیر لاریونونو په جواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی.
د سپورت خبرونه نه لرو خو یوازې همدومره خبرتیاوي زه خپل تاسو ته لرم چې د افغانستان د وښو تکړه لوبغاړي مرتضی هوتک وکولې شول د آسیا د ځوان لوبغاړو په اتلولي سیالیو کې نن د سپینو زرو یا د نقرې مډال وګټي. مرتضی هوتک هغه لوبغاړی دی چې د سریلانکا په شمول د مصر، سریلانکا، منګولیا او ځینو نورو تکړه هیوادونو لوبغاړي مات کړی او توانیدلې چې په فاینل لوبه کې لوبه وکړي. البته فاینل لوبه خپل سیال تور پیخي خو د افغانستان لپاره په 80 کیلوګرام وزن کې له نړیوالو دغه نړیوالو لوبو څخه د سپینو زرو مډال وګټه. همدارس د افغانستان 12 کلنو ماشوم فوټبالرانو ټیم په جنوبي کوریا کې دغه کوربه ټیم ته ماته ورکړل. البته د ویل د چې 12 کلن ټیم د افغانستان لدی مخ کې هم په جنوبي کوریا کې په څو فستیوالونو کې ګډون کړی دی او څو بریاوی خپل کړی دی او د دغه لوبغاړو البته وړو لوبغاړو د لوب سطحه د نړیوالو ټیمونو په شان ده. اوس به هم راشو د ځوانانو د اوزګارتیا په اړه یو راپور ته. په بخښنې سره البته په بلخ ولایت کې د په بلخ ولایت کې بعد مخدره موادو په معتادینو باندې ریپورت تغوک شو. په بلخ کې مخدره موادو پر وړاندې مبارزې درې چرواکي او مزار شریف خاریان په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مخدراتو کسر د مبارزې درې مشر رحمان اوغلی وایي ورځ تر بلې بلخ ولایت کې د معتادو شمیر مخ په زیاتوالي دی او د 50 کلو را په دې خو د دوی په شمیر کې 1.5 زره زیاتوالي رامنځته شوی دی. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بل خلایتو سیندونکو او د مخدره توکو سره د مبارزې درې چارواکي په دې ولایت کې په مخدره توکو د ریو د کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. د بل خلایتو سیندونکو شکایت کوي چې نسبت په خاطر اوس مهال مزار شریف کې پر مخدره توکو د ریو د کسانو شمیر په کاراتو زیات شوی دی چې دا معتادین خځو او نجونو ته د اثر او وضعیت سبب هم ګرځېدلی دی. د مزار شریف یو تن اوسیدونکو په اړه داسې وویل: هم درودی کسان د خلکو لارې نیسي او د نجونو او خځو څخه موبایلونه او بکسونه تښتوي او بیا یې په لږو پیسو په بازار کې پلوري او په هغو پیسو پوډر رانیسي.
روپمه پروشم پت پیسه چه پدار می
خواب متدین یوازی د مسای شریف په دوو سیمو کې ډیر تر سترګو کېدل. دوی به اکثر د دشت شور سیمه په هدیرو کې ول او یا به هم د شادیان دښتې د هدیرو پر سر اوسېدل. خو اوس مهال د مسای شریف د سړکونو په ګلدانونو کې اوسېږي او د روضه شریف په شاوخوا سیمو کې په آزاده مخدره توکیس کوي. خلک شکایت کوي له دې سره چې پولیس د متدینو د کموالي په برخه کې څه نه کوي، بلکې روغتو کسانو ته هم دوی مخدره توکي برابروي او پرې پلوري. په مخدره توکو روږدي کسان هم ادعا لري چې مخدره توکي لکه تریاک او پوډر له پولیسو څخه په پیسو رانیسي. زه په ایران کې روږدی شوم، بیا مې تریاک پرېښودل، بېرته راغلم دلته، د غلا په تور ونیول شوم او په زندان کې روږدی شوم. زندان کې پولیسو راته مواد برابرول. د مزار شریف په ښار او کوڅو کې د معتادو کسانو په منځ کې په مخدره توکو روږدي ښځینه ښځې هم تر سترګو کېږي چې په ازاده توګه مخدره توکي استعمالوي. یوې روږدي ښځې په اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مراجعه کردی به شفاخانه به فلان جایی که
یک دفعه رفتم سیمو تر کردم، بعد از سیمو باز پس دمی عمل گفتار شدم.
در بلخ ولایت دامی روغتیا ریاست معتدین و څنګ مشر ډاکټر داود راتب وایي چې په ټولنه کې فقر او بد اقتصادي وضعیت سبب شوی چې په مخدره توکو د روغتیا کسانو شمیر زیات شي.
از مراجعه مریضای خود داشتیم حدود 80
په بلخ کې 80 سلنه روغتیا کسان نارینه دي، اولادې جمله 50 سلنه ماشومان او 15 سلنه نور هم ښځینه کسانې برابروي.
خانم ها را تشکیل دادن.
در بلخ ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر رحمان غلو وایي چې په 2009 کال کې د روغتیا کسانو شمیر 80 وروته رسیده او د مهال د کلو په تیرېدو سره ډېر تر نور هم لوړ شوی دی. په داسې حال کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي د معتدینو د شمېر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي چې په عین وخت کې د مزار شریف ښاریان هم د معتدینو د زیاتوالي په اړه د اندېښنې تر څنګ وایي چې د دوی زیاتوالي سبب شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتې شي. مجیب رحمان حبیب ځای، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
له مزاره خو مو ریپورت واوریدل او را به شو دلته په کابل کې د رحمت الله افغان لوري جوړ شوی راپورت. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي هر کال په هیواد کې پروزګارو کسانو څلور لکه نور هم اضافه کیږي. ډاکټر نسرین اوریاخیل د یک شنبه پرس په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په وزګاره کسانو کې ډیر ځوانان او په ځوانانو کې بیا نجونې دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د وزګارو کسانو شمیر 1.8 میلیونه بولي، خو ټینګار کوي چې هر کال د دوی په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل د یک شنبه په ورځ د افغان کوریا له فنی او حرفوي مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل هر کال په افغانستان کې پر وزګار کسانو څلور لکه نور هم اضافه کیږي.
په رښتیا هم په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده چې بیکاری له نامنۍ سره اړیکه لري. د ارقامو له مخې دا مهال موږ 1.8 میلیونه بیکاره لرو او کیدای شي له همدې نه هم لوړ وي، او هر کال 400 زره ورباندې اضافه کیږي چې له بده مرغه زیاتې ځوانان او په ځانګړې توګه نجونې جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سرتاسري ټولنې ویلي چې په هیواد کې د بیکاری کچه د زیاتېدو په حال کې ده او په دې اړه یې خپله اندېښنه هم ښکاره کړې وه. د دې ټولنې مشر معروف قادري څه موده وړاندې له حکومت او پانګوالو وغوښتل چې په هیواد کې د بیکاری د کچې د راټیټولو لپاره پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې باید په پوهنتونونو او نورو کاري او حرفوي موسسو کې تعلیمي نصاب د کار له مارکیټ سره سم برابر کړي. د دې خونې مرستیال عبدالقادر بهمن د افغان کوریا د فني او حرفوي زده کړو له مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل محصلین باید د کار د مارکیټ له غوښتنو سره سم وروزل سي څو د بیکاری کچه راټیټه سي.
محصلینو ته باید داسې زده کړه ورکړی شي چې کله د کار مارکیټ ته داخلیږي له ستونزې پرته یې پر مخ یوسي. یو څه چې کولی شي محصلین د کار مارکیټ ته جذب کړي هغه د یو شفاف واضح ستاندرد او د کار مارکیټ غوښتنو سره سم تعلیمي نصاب دی.
ځوانان بیا په دې برخه کې پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د ستونزو هواري ته یې شوې ژمنې تر اوسه نه دي عملي سوي. راپورونه وایي چې د بیکارۍ له امله اکثره ځوانان په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته ځي، له وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي او کله ناکله په نشه یي موادو روږدې کیږي. د چارو کارپوهان دغه حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ روان وضعیت له جګړو او نامنیو سره اړیکې لري او حکومت باید د دې ستونزې هواري ته اقدام وکړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. تاسو هم درس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ او ویب پانه کې پیدا کړئ. البته کې انټرنیټ مخوینو ازادي رادیو ټکی اورګ کې به دا خبرونه تاسو په ژوندۍ باندې هم واوري. په خوست کې د څلورو تنو ځوانانو لخوا د کرکټ لوبې لپاره د دوو کلونو په موده کې په شخصي لګښت په 14 ځمکه کې یو لوی او معیاري لوبغالی جوړ او تیر ورځ پرانستل شوی. د کرکټ ځایي لوبغاړي دې کار ته خوښ دي او وایي چې مخکې د خوست د کرکټ په میدانونو کې د خاورو پیچ نه و نو دوی اړو چې د تمرین لپاره کابل، جلال آباد او یا کوزي پښتونخوا ته لاړ شي. خو د دې نوي لوبغالي په جوړولو سره د دوی د نیمګړتیا ختمه شوې ده. نجیب الله لوخي له سیمې دغه رپورټ را لېږلی.
جهاد سنگین چې په خوست کې په دې لوبغالي پانګونه کړي او د درې نورو ملګرو سره یې د کرکټ لوبغالی جوړ کړی. د دې لوبغالی اړتیا او فکر داسې په ګوته کوي.
داسې خوځو پښتونخوا ته به چې مونږ تللي هغه میدانونه هم به چلیدل، چمنونه هم به چلیدل، بیا مونږ انډیا ته لاړو، هلته میچونه وي، هغه میدانونه هم چې ولیدل، بیا د خوست کې استعداد ولیدو او اکیډمۍ او میدانونه هم چې ولیدل، نو مونږ ته به ډېره ګیله درده. نو هر وخت دپاره به مونږ لوبغاړي په مشکلاتو کې ګیر وي. کله به چې بال ورته روان و نو د به چې کوم پوزیشن ورته جوړ کړو چې په دې پوزیشن باید دا بال ونی سمغه بو یا کاڼی یا لوټ یا تیګ به وویل یا به په پوزه ولګېدو یا به په سترګه ولګېدو. نو په هغه وخت کې ما په خپل شخصي دا فیصله کړې وه چې ان شاء الله زه په شخصي لګښت هم خوست لوبغالی جوړوم تر څو دا کاڼی لوټ میدانونه په شنه چمن بدل شي.
د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ملي ټیم پخوانی کپتان نوروز منګل وایي په خوا د خوست د کرکټ لوبغاړو ته ستونزه دا وه چې دوی به د سیمېټو په پیچ لوبې کولې او کله به چې نورو سیمو ولایتونو ته د لوبو لپاره تلل نو د خاورو له پیچ سره به پوره بلد نه ول.
کینن چې ډېر د خوښۍ ځای دی چې اوله پرې په خوست کې یو دغسې لوبغاړی وینو چې په هغې کې چمن وي، په هغې کې د خاورې پیچ وي چې ډېره ستونزه درلوده. دې سره موږ اکثره لکان به کابل ته یا کوزي پښتونخوا ته تلل د لوبو دپاره. هغه مشکلات چې دلته به دوی په سیمنټو لوبه کوله په کابل کې به خاورو پیچ سره ستونزې وي، نو دې نه به دوی ډېرې تجربې واخلي او د خوست په کچه همدغسې د ملي په کچه د ښه لوبغاړي انشاءالله موږ ور معرفي کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ یو تن استازی اکبر اقبال د دې لوبغالي جوړول د دې قبله به ارزښت بولي چې په افغانستان کې په هر موسم او هر میاشت کې لوبې کیدای شي. د ویل چې کرکټ بورډ به په خوست کې د کرکټ د پرمختګ لپاره لازمه همکاري وکړي.
د شخصي لوبغالي جوړېدل په خوست کې ډېر ضرور و، ځکه په خوست کې مونږ د کال 12 میاشتې کرکټ لرو. دلته ځوانان کوي چې په 12 میاشتو کې کرکټ وکړي. کرکټ بورډ د دوی سره د تل په څیر بیا هم همکاري کوي او کړي هم ده. کله هم چې دوی ته په تخنیکی برخه کې په نورو برخو کې ضرورت وي، کرکټ بورډ به دوی سره همکار وي ان شاء الله.
دیا رواني ورده په خوست کې خو انشاءالله سمشت وړاندې د کرکټ د یو بل لوبغالي د جوړولو کارونه هم پیل شوي چې د جرمني هیواد د 8 لک ډالر په لګښت به چارې په راتلونکو څو میاشتو کې بشپړې شي. تمه ده چې د دې لوبغالي په جوړولو سره به د یو شمېر نورو سیمو په شان د شپږیزې په ګډون یو شمېر نورې لوبې او سیالۍ د خوست په لوبغالي کې هم ترسره کیږي.
په همدې سره رسیږو د رواني خبرونې د خبرونو راپورونو وروستۍ شېبو ته. تاسو کولی شئ له دې وروسته د ورکوشو ځانو پروګرام ته غوږ شئ. زموږ او ستاسو دی خدای پامان وي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیان د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او دوستانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې پسان کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کوئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا وکړی شي اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، یو وار بیا هم د یادونې وړ ده چې په وار وار ازادي راډیو ته ځینې کسان تلیفون کوي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ورک شوی عزیز نوم نه اخلي، او یا هم دا چې د تلیفون شمېره نه ووایي. دغو دوستانو ته وایو چې که د تاسې پیغام مکمل نه وي نه نشروو. ګرانو اوریدونکو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. ګران اوریدونکو، یو وار بیا هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د ازادي راډیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي، دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي، زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې دغه نن تاسو ته به دوه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په اکله معلومات رالیږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه دواړه یو په بل پسې واورو.
زه ګلخان د هلمند ولایت د ګرنسیر د ولسوالۍ درې کاله کېږي چې ورک یم، اوس په ناوې کې یم. ما غږ اورم په دغه لمبر دې ما ته زنګ وي 0003355.
زه د یلا ته زنګ وم. ما نوم عبدالرحیم دی، د ګلران د ولسوالۍ. یو کس زموږ سره د درې کاله کېږي چې موږ په کلي کې دی، په نام د اغاګول. درې کاله کېږي موږ په کلي هلته مزدوري کوي، ګای ډوډۍ څوک ورکوي، مثلا په کورو کې خوري، ځکه ساده دی خو په ځان نه پوهېږي. ګای وایي زه د ګریش دی ولای، د ګریش یم، ګای وایي زه د هلمند یم، ګای وایي کندهار یم. هر څوک په دغه ګلاغا د اغا محمد زوی دی، د اکا نوم یې شیر محمد دی. دی وایي ما د ورور نوم د ورور نوم رحیم دی، نو باید موږ نه پوهېږو. نو دا سړی چې باید په دغه پوښتنه لري په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي 0800 8 4 0 4 4. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 1 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ځل دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپرو د تاسو کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
بله سلام علیکم، زه اسمت الله د هلمند ولایت لشکرګاه څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام کړم. پوره دوه کاله کېږي چې زموږ یو ورور د محب الله په نامه چې عمر یې پوره 26 کاله دی، د خپل کور څخه د یو لاسي ګاډۍ څخه نادرکه شوی دی او د ده په اړه هېڅ معلومات موږ ته نه کېږي. دی مړ دی، ژوندی دی؟ څوک د ده په اړه معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شمېرو خبر راشي. 0015 01 3 0 9
هلمند ولایت لوی مند څخه پیغام یې راغلی. زما یو ورور دی په نامه د زلمي د لنګر اکا زوی دی، دا څلور کال کېږي چې ورک دی. نو هر مسلمان ورو کې په دې اړه معلومات لري یا دی په خپله د زموږ اعلان اوري د اسلامي پیرزوی نه مخه دي موږ ته په دغه شمېره باندې زایم به ووي 0 0 3 0 9 5 2 شمېره ځل بیا وایم 0 0 3 0 9 5 2 یو لک افغانۍ جایزه لري. وسلام.
زما نوم سعدالله دی، د سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم، د شکر د شلې د کلي اوسېدونکی یم. زما زوی عبدالباسر د 1 کال کېږي چې ورک دی. ما ته د هېڅ مرګ او ژوبلې معلومات نشته او موږ کوزده ورکړې ده. خلک راته وایي یا مو د خپل ښځه راسه بوځه یا مو خپل سړی پیدا کړي. نو زه د ازادۍ د اورېدونکو څخه ډېره هیله او مهرباني کوم چې ما ته زما د زوی معلومات راکړي چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووایي 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 لپاره 22155 په دا نمبر ما ته زنګ وي. والسلام سره د ازادي اوریدونکو څخه دا هیله او خواهش کوم چې ما پیغام ورته نشر کړي او زما د زوی معلومات ما دره وکړي دا وکاله کې شو رکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سردار محمد د هلمند ولایت نارسرای سیمه څخه سره خبره کوم. زما یو ورور د رحمت په نامه باندې شاوخوا وکاله کېږي چې د خپل کور نه دره کړي. نو که څوک د دوست احمد په اړه معلومات ولري او یاد یې خپل د اعلان اوري موږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. 00 01 01 14 14. مارا یو ځل بیا تکراروم 00 01 01 14 14.
بله السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل ولایت چنکیل فاری خاص چنکیل کلی څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالمجید په نامه چې تلور کاله کیږي نه درک ده او دماغي تکلیف لري. که چاته په دې کې معلومات ما ته دي په دې شماره باندې زنګ وکړئ 0 01 42 43 0 01 42 43 43.
السلام علیکم. ازادی رادیو کارکون کا ویدوم سے سلام علیکم وایم ای کرم الله ما نگرهار نه اړیکې نیولې د زمای او تر زوی دی درې مې کیږي چې د کور نه درک دي نظر محمد نمیږي کچا تر پته از ما ته دی پدیش مې اړیکه ونی شي تلیفون مې را مې د 0 01 21 23 24.
بلی السلام علیکم. سلامونه نیکلی محترمه تاسو ته درانه وزل چې قبول ته خدای یو شي جوړ او روغ. پوښتنه مې دا د ورځ جان زما یو د ماما زیو رک سوی دی نه مې زیر فشار دی مر غواړو چې دا پیدا کړو. زما د ټلیفون شمېره د اړیکو کولی چې په دا شمېره باندې زنګ راته ووایي 0 01 01 15. نو موږ د شکر خپرونې وخت نه نیسم. خدای
السلام علیکم. عبدالمستر بهار یم د روزګار ولایت د چرچنه ولسوالۍ سیمې اړیکه نیولې ده. یو سلام د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو ته یو سلام قدرمنو اورېدونکو ته سلام. دې هیله چې له تا عمر د دې عمر تر دې وخت به سبا خیر پرتی وي. زما دا یان دا زما یو دا کا دې چې په نوم دې چې دا دې بدرې کار چې چورک دې کا هر چا دې پاتې او نو به یې شماره دې ماته زنګو یې زما دې ته پنځه شماره دا چې پر آیا 299 درجه شوا دا دې په شماره دې دې بیا تکرار و ما 0 02 02 99 33 0.
سلام علیکم. زه کندهار ولایت خبر کوم. زما یو کاږي د ملک لومی دی د بیا درې ورځې کې ورڅخه وې دي د سال کې یو څوک یو هغه په دغه څه پر وسه و شپږ دی وي څلور میاش وا چا باندې شپږ د ماشمره د مازه زنګ وې.
چې ما ورور بدرکه شوی دا د کال کېږي چې ملانه میږي شنې جمې پتن دي که چا ته پته وي مرا به زنګ وایي صفر اووه څلور درې درې اووه دوه اته یو صفر اووه اووه څلور درې درې اووه دوه اته یو وسلام
زمان مجلس زالی خان میدان وردګ ولاده چنګ د ولسوالۍ نه خبره کوم. زموږ یو ورور زموږ یو عزیز ورک شوی دی، زه د اما زوی یم، نوم یې شیر محمد دی، د پلار نوم یې نور محمد، د ورور مشر ورور یې دین محمد، د دوم ورور یې کریم خان، او د دېرش کاله کېږي په اول انقلاب کې ورک شوی دی. او ری تلیفون کړی و چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ کې دی، د اکا زوی امیر محمد نوم یې، که دا غش په خپل اروي اویا بل چاته معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وي، صفر اووه څلور سوه او درې اویا صفر صفر دوه اته. دا لمبر بیا تکراروم، صفر اووه څلور اووه څلور اووه درې صفر صفر دوه اته. دغه نمبر ته دې موږ ته زنګ وایي، موږ یې د عامه زمن یو، د دېرش کاله کېږي چې ورک شوی، که هر چا ته اړیږه پته وي په دې شمېره دې موږ ته زنګ وایي او یا دا غږ په خپله اروي. وسلام.
بله السلام علیکم، زه سردار صاحب یم، د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ زغره سر پټنه کې یم. زموږ شنه ښکاري تقریبا د څوارلس پنځلس کاله کېږي چې په ایران کې نابرکه شوی دی، چې پلار نوم یې دی شیراکا، او د ورو ورو نوم یې دی اسلام آباد، ورو نوم یې دی نورعلي، د نوزاد ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ دی، د تاکمې اوسېدونکی دی. که دې د خپل ځما ځغ اوري، او که یا یو بل مسلمان ورک ځما ځغ اوري، نو د دې شمېرې سره د نمبر سره اړیکه ونیسي. صفر اووه څوارلس څلور څلوېښت پنځه څلوېښت درې دېرش، او د اړیکو بله شمېره صفر اووه سوه درې نه نوي درې پنځوس صفر درې. ازادي راډیو نه په مننې وسلام علیکم.
زه ګلما د هلمند د ولایت د واشر لوی فولاد ودیدونکی یم. زما یو اکا دی چې په نامه د عبدالواحد دی، دغه پنځه دېرش کاله کېږي چې دی د یاران د بندر عباس موږ یې درک نه لرو. هر مسلمان ورور که د ده په اړه درک لري او یا دی د زما غږ په خپله اوري، نو ما ته دې په دغه شماره زنګ وکړي، صفر اووه سوه نه نوي یوولس دو شپېته پنځه څلوېښت. د دغو نه ورته انتظار دي هر یو، لکه حاجب لالي او عبدالولي او محمد ولي، د پلار نوم یې محمد الملا محمد عثمان فکر دی، چې د واشر د ولسوالۍ دی، په کوم نورځای دی، د لوی فولاد اوسېدونکی دی. دلته په جلال آباد کې یو سړي ما ته وویل، دی ما ته په ایران کې را معلوم دی، خو هغه دا درې څلور میاشتې کېږي چې زه ټلیفون ورته کوم، بیا ټلیفون کار نه دی کړی. د ازادي راډیو څخه زه ډېره مننه کوم چې دغه زما پیغام ما ته نشر کړي، او د ده ورونه ورته انتظار دي. د ده نوم خپل عبدالواحد دی، د ایران د بندر عباس په ښار کې دی. دغه ورونه ورته انتظار دي، لکه حاجب لالي او محمد ولي او عبدالولي. ما ته دې په دغه شماره زنګ وایي، صفر اووه سوه نهه نوي یوولس دوه شپېته پنځه څلوېښت. درې زر امریکایي ډالر جایزه لري. وسلام. به احترام د ازادي راډیو څخه ډېر مننه. السلام علیکم.
زه شاولی د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ستا سره په تماس کې یم. محمد ورک دا څلور کاله کېږي چې ایران کې دي، که چېرې دې نه معلومه دی، نو که چېرې څوک د په معلومات یا ده سره یې، نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي، به یې را پیدا کړي. صفر اووه صفر درې نه نوي درویشت پنځه پنځوس. خالماج یو ورور دی، نجیب یو ورور دی، ورور لږ اساسي تکلیف هم لري. بس دا چې اقام کار چا نه شرکیه پنځوس زره افغانۍ بخشیش ورکوو چې محمد را پیدا کړي. وسلام. په سلام.
بله السلام علیکم، زه رحمت الله د هلمند ولایت د ندالي ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام ته دي چې زما یو ورور شیر احمد نومېږي، چې لږ د اعصابو تکلیف لري، او د اختر په درېیمه ورځ د کور څخه نادرکه شوی. که زما غږ اوري، بېرته دې کور ته راشي، او که یې څوک معلومات لري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه درې پنځه څلور شپږ څلور یو. وسلام. خدای پامو.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره و. په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړه په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. که د دغو ورکو شوو عزیزانو دوستانو ونه شو کړی چې د ازادي راډیو دغه خپرونه په ازادي راډیو کې واوري، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري، او یا هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ به د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله ورته معلومات ورکړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. ما فریبا ویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. شورای عالی صلح از حکومت تقاضا دارد تا رهبران علمای دینی که بر طالبان نفوذ دارند در پروسه صلح شامل ساخته شوند و دهاتن از فعالان مدنی و محصلین به خاطر یادبود از قربانیان رویداد شاشهید شمع روشن کردند. برنامه حاضر را با همین گزارش ها پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در